په پیښور کې د مازیګر درې بجې ښوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونو کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال رادیویي مجله درورو خبرونه له فرهندې اسد.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سکال د مارچ 15 نه به د سرشمیرنې لومړی پړاو د خیبر پختونخوا نه پیلېږي. د پاکستان سینیټری کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړی او ترکی وایي په شام کې به خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو اسلامي دولت ډلې په اهدافو به بریدونه جاري وساتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر ویلی سکال د مارچ 15 نیټې نه پیلېدونکې سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړی پړاو به په خیبر پختونخوا کې له مردان او پېښور او په بلوچستان کې له کوټې، ژوب، سیبی او مکرانه پیلېږي. نوموړي زیاته کړه چې د سرشمیرنې دویم پړاو به په قبایلي سیمو ګلګت، بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې ترسره شي. آصف باجوا زیاتوي چې د مردم شمارۍ مهم لپاره به شاوخوا 15,000 امنیتي کارکوونکي ځای پر ځای کوي. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینیټری کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړ. پرون د سینیټری نسرین جلیل په مشرۍ د یوې غونډې په وخت سینیټ فنکشنل کمیټې د هندوانو د ودونو د 2018 کال بل منظور کړ چې لمخې به هندوان اوس د ودونو رجستریشن او د واده وروستو د ښځې او خاوند له یو بل د بلیدلو او طلاق لپاره عدالت ته تللی شي. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین دوام لري چې پکې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. په کوټه کې د بیړنیو چارو ادارې یو چارواکي سید فیصل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې د ګل د ورځنه پیل شوي په دې کمپاین کې سده پاس 1,500 ټیمونه برخه اخلي. سید فیصل زیاتوي
رشد دومره زیات دی د سند په طرف اوسه د بالا د شمال د مغرب له خوا د افغانستان په تاسو چې موږ به همیشه پر غیر حساسه پوزیشن کې وي. همیشه چار څو شکه یې نو دومره آبادی زیو راځي چې هغه د وایرس سرکولیشن دوام لکه نو دغه په وجه موږ ډېر سخت موتات به وسو.
راپورونه وایي هیله ده چې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د ټاکل شوو هدفونو پوره کولو سره به پاکستان په 2013 کال کې د پولیو وایرس لرونکو هیوادونو له لیسټه ووځي. د شمالي وزیرستان د یو شمېر کلو خاص کر د علي خیلو خلک وایي په سیمه کې د 2,500 کورونه وو چې ټول اړنګ شوي دي او اوس د ملبې د وچتولو وس هم نه لري چې په دې سخت یخنۍ کې په د تخیل سړک ژوند کوي. د سیمې یو تن حبیب خان وایي
دمره دمره ملبې مې څنګه پرتې دي چې د ملبې مې څنګه داس گنجائش نشته چې میز د ملبا وبوسي چیرته او دغه خپل کیری نه وپېژني او د پېژنګلۍ نه میز نستلې دي په دا چې میز د کیری نه سره لګولې دي. اس ګاډ وړ پرته دي سردی موسم ده بچون په سردی شي دي شزینا په سردی شي دي بالکل د شنه اسمون په خوده غاس پرته دي.
بلخوا حکومت په مکمله توګه ډنګل شوی د یو کور په سر 400,000 او د لک تباشوی کور په سر 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکوي خو ځای خلک وایي په دغه پیسو یې کورونا نه جوړیږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي دي. د دې وزارت په یوې خبر پاڼې کې پرون راغلي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار په ولایتونو کې عملیات ترسره کړي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولي. د کورونو چارو وزارت په خبر پاڼې کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو سربېره د 9 تنو د ټپي کېدو او 6 تنو د نیول کېدو هم اول شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ترکی وایي د استنبول په یو نایټ کلب د ورستۍ حمله سره به په شام کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو او اسلامي دولت ډلې په اهدافو به بریدونه جاري وساتي. د ترکی مرستیال وزیر اعظم نومان کورتلموش د ګل په ورځ ویل چې دوی به په پوره عزم سره د پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړي. کورتلموش په انکرا کې میډیا ته د استنبول په یو نایټ کلب خونړۍ حمله ته په کتو سره چې 9 کسان پکې وژل شوي شوی وویل دوی به د دغه ترهګرو ډلو د ختمولو پورې خپل عملیات جاری وساتي. داعش د دغې حملې ذمواري منلې او ویلي دي چې دا په شام کې د انکره مداخلت ته ځواب وو. د عراق په شمالي ښار سمارا کې په پولیس سټېشن په یوې حمله کې درې پولیسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي څلور وسلوالو چې ځانمرګي جیکټونه یې په غاړه وو په متوکل ضلع کې پرون ناوخته په یو پولیس سټېشن حمله وکړه. د دغې حملې وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انښته پیل شوه چې تر نن سهاره یې دوام وکړ. په دغه انښته کې د یو لیفټنن کرنل په شمول درې پولیس وژل شول او څلور نور ژوبل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ذمواري منلې ده. د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیان ویلي داسې هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ترې په نومبر میاشت کې د امریکا صدارتي انتخاباتو پر نتیجو د روس اغېز څرګند شي. شان سپایسر د جنوري په دویمه نیټه فاکس خبري ادارې ته ویلي ځینې خبري ادارې چې د امریکا په صدارتي انتخاباتو د روسي اغېز په اړه کوم خبرونه ورکوي نو داسې هیڅ ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دي راغلي چې ګینې په رښتیا په انتخاباتو کې د روس نفوذ وو. سپایسر به د جنوري په شلمه چې کله ټرمپ د ولسمشرۍ دنده پیلوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل شي. سپایسر ویلي انټرنیټي غلا غلط کار دی او باید خلک د یو بل په کار کې مداخلت ونه کړي. خو هغه د ټرمپ په وروستي خبرداري بیا تکرار وکړ چې په سایبر حملو د روس د تورونو په مسله کې باید له بیړه کار وانخیستل شي. اخوا ولسمشر باراک اوباما ویلي د روس د مداخلت په اړه شواهد دومره قانع کوونکي وو چې له امله یې د تېره اونۍ 15 روسي ډیپلوماټان له هېواده وستل او په روسیې نوي بندیزونه ولګول. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 108 روپۍ 60 پیسې خستل کیږي او 108 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 40 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 102 روپۍ او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 50 پیسې او 90 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان مرکزی حکومت ویلي په هیواد کې د سرشمیرنې چارې به په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل شي. د چارو یو شننکي وایي حکومت یوازې د سرشمیرنې د پایلو په رڼا کې کولی شي وګړو ته ښه خدمتونه برابر کړي.
کم یو سوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیات ضرورت دی، نو بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د مردم شمارې نه راځي.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د کډوالۍ ژوندې پای ته رسېدلی او دا مهال خپل کورونو ته ستانه کړل شوي وایي د یخنۍ ورځې شپې تر شنه اسمان لاندې تېروي.
سردی موسم ده، چا سره د انجوز یو نیم ترپال شته و داس وخت څخه میز دی چې لغل یا نه وي بچاره دی خلک چې دلته څه بندیباس نه وای نیولا.
او په مشال رادیوي مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ په دې وروستیو کې حق رسېدلی د نومیالي شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالخالق زیار د ژوند او کار په اړه اوري.
ډاکټر صاحب یوازې د خپلې کورنۍ نو دی، د ټولو پښتنو په شریکه یو اساس و.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په دې هیواد کې به د سرشمیرنې کارونه پر راتلونکي مارچ میاشت کې په مرحله وار اتوګه پیل شي. د دې ادارې په خبره د خیبر پختونخوا پیښور او مردان ضلع به د سرشمیرنې په ولنه او قبایلي سیمه به په دویمه مرحله کې شاملې وي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر راپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا د ګل پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه شروع کیږي چې پکې به د خیبر پختونخوا په پیښور او مردان، د پنجاب صوبې په لاهور، فیصل آباد، سرګودا او ډیرا غازی خان، د سند صوبې په کراچۍ، حیدرآباد او میرپور خاص او د بلوچستان په کوټې، ژوب، سیبی او مکران کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. د نوموړي وینا وه چې په سرخار اسلام آباد کې به هم سرشمیرنه په لومبئی مرحله کی کیگی او په دویمه مرحله کې به په قبایلی سیمو، پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، گلگت بلتستان او د صوبو په پاتو برخو کې به سرشمیرنه کولی شي. د ذکر ده چې مرکزی حکومت 2018 کال کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې کولو فیصله کړې وه، خو د ځینې وجوهاتو په وجه یې دا شمیرنه بیا وځنډوله. خو د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې نوټس اخیستو وروسته وفاقي حکومت ته ویلي وو چې د روان کال مارچ میاشت نه دې سرشمیرنه شروع کړي او په دوه میاشتو کې دې سرته ورسوي. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر سید محمد عاصم په ملک کې د سرشمیرنې د اهمیت په حق لوایي.
دا خو لکه یو ډېر زیات ضروري عمل دی، د دې نه بغیر خو ته سوچ هم نشې کولای چې ته به څنګه ډیسایډ کړې چې ستا د ملک په کمی حصه کې چاته څومره فنډس پکار دي. ایون دا چې یو کال هم ډیلی شي نو ډېر زیات نقصان وي، لکه چې ستا ټول پلاننګ عمل چې بیا په چکو چلیږي. د مملکت څومره هم د مختلف امور دي، هغې کې منصوبه بندي ده، کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیات ضرورت دی، نو هغې ټولو
د یادونې دا چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د چارواکو په وینا د بلوچستان، کوټې او نورو یو شمېر سیمو ته له سند صوبې او همداراز له افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ له وجې اندېښنه ده چې د پولیو ضد کمپاین اغېزمن شي. چارواکي همداراز وایي د پولیو ضد کمپاین پر مهال ټینګ امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین نن دویمه ورځ هم روان و. دغه 15 ورځنی کمپاین به د جمعې په ورځ وسرته ورسیږي. په کمپاین کې د 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو اهداف ټاکل شوی دي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې دا ځانګړی کمپاین به د ولسوالۍ په یو کم 40 یونین کونسلانو کې کیږي.
شمال مغرب افغانستان پوزیشن آبادی وایرس سرکولیشن روان دی. کتا سوچ واو لا دومره کمپینو نو مشکو خو وایرس سرکولیشن روان دی، نو داغه په وجه موږ ډیر سخت همیشه واغه وسو موتاته به وسو او هغه کو مهنت.
په دې ترڅ کې د کلی عمر اوسیدونکو شریف کاکړ زیاته کړه په کار دی چې ټول خلک خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
موږ ګورته څه په کار دی چې د پولیو ورکو د کوچنیانو ته، دا ډېره غټه بیماری ده. موږ په کار دی چې دا بیماری سره موږ ځان جوړاو کړو او د خلکو سره چې دوی مرسته وکړو. کله چې دوی راشي اکثره موږ په کلی کې په کورو کې داسې زنانې او داسې خلک شته چې موږ دا پولیو نه ورکو، دا چې دوی نقصان لري. خو موږ دا ګورته څه خواست دی چې دا نه نقصان لري نه انشاءالله تعالی دا هیڅ نقصان نه رسېږي، فایده فایده ده. دا کوم خلک چې دوی نه ورکوي دا غوښ موږ دا ریکوست دی چې دا خلکو ورکی دا پولیو دا کوچنیان دا پولیو ورکی چې دا بیماری چې دا هر شي دي ان شاء الله تعالی شي دي دا ګرد بیماری شي دي د سورکیر دا پولیو غا. نو ان شاء الله موږ بچان به ګرد تندرستي.
د پولیو د کمپاین پر مهال د کارکونکو د حفاظت لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته شوی دي او د ضلع په اساسو برخو کې د پولیسو تر څنګ سره دي عسکر هم ګزما کوي. دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د بلوچستان لپاره به نوی کال د پولیو څخه پاک وي. دا ځکه چې تیر کال په ټوله صوبه کې د پولیو د ناروغۍ څخه یوازې یو ماشوم معذوره شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د شمالي وزیرستان د یو شمیر سیمو په ځانګړي توګه د علي خیلو خلک چې بیرته خپلو کلو ته ستانه کړل شوي دي، دوی وایي چې پر سړک تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. دوی په خبره حکومت خپلو کورونو ته د ستنولو پر مهال یو څه پیسې هم ورکړي، خو په خبره چې دغه پیسې د دوی د ړنګکړل شو کورونو د بیرته رغولو لپاره ناکافی دي او دوی مجبور دي چې په د یخ یخنۍ کې همداسې په ډاګه ژوند وکړي. چارواکي بیا وایي له دغو خلکو سره د نورو مرستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان د تخیل سړک باندې پراته علی خیل او خواوشا سیمې خلک چې نږدې ورځو کې واپس ستانه شوي، د دوی په وینا قریبا 1500 کورونو باندې مشتمل ټول کلی د عملیاتو پر مهال ړنګ شوي او له سخت مشکل سره مخ دي چې د ملبې لره کولو هم زیاتره خلک وس نه لري. دوی وایي د سخت مالی تاوانونو سره مخ شوي او دولت نه خصوصي پاملرنه غواړي. چه دا دوی پا وینا ډیرای خلق دشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
حبیب خان خو جواد لیدل شي آج یې دمره بدتر ده چې د وشاله نه ده په واجه دی چې جوړول خو دا لرې غونده خبره ده چې جوړېږي، خو دمره دمره ملبې مېش څنګه پرتې دي چې د ملبې مېش څنګه داس گنجایش نشته چې مېش د ملبه وبوسي چېرته او دغه خپل کیری نه وپېژني او د پېژنګلۍ نه مېش نستلی دي. په دا چې مېش د کیری نه سره لګولې دي اس ګاډ وړ پروته دي. سردی موسم ده، بچون په سردی شي دي، شزینا په سردی شي دي، بالکل د شنه اسمون په خوده غاس پروت دي. د ستریتا چا سره خیمه شته، ټاټ شته او ټینټ شته، چا سره نشته، چا سره د انجوز یونین ترپال شته. و داس واخ شه خمیز دا وی چر لغل یانه په چاره دي خلک چې دلته ته بندیباس نه وایني ولا د خپل حکومت نه دا درخواست د ایله دو چې د خلک سره پیرا پیرا ملتاړو.
عبد الحفیظ خبره کوم، مشته د ضرب عزه په واجب باندې د سخت تکلیف را سي دلای دا او مش کې رینا ټولو ډنګ شوی دي. امداد وشی د بال بچو د سورنا د بارونا د گردینا د غانا چ لشکی و امن سی میزا د 400000 سے باوجی لکا چ دادی وکر او تو دا غا کس د پخ پخ کیری نہ دا بدا مال بداری پے بند نہ واپس کی نہ چ گیجی نہ سپ ی پشی کمیشتا دا ما وزا زی تکڑا میز د غا ډیر شکر گزار وی.
د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو هم د دغه کلی خلکو په غوختنه د سیمې دوره کړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی د دوی د توانونو معاینه او د دوی فریاد اوریدونه پس متاثر خلکو ته یقین ورکړو چې څومره هم د پولیټیکل انتظامیه په وس کې وي له دوی سره به امداد کړي او متعلقه نورو محکمو نه به هم د دوی حق غواړي.
ستاسو جرګه به هم وي، زه به خپل کاست لرم، زه به خپل لیټر د سره تیاروم په افیشل طریقه باندې. بل دوی ځخه دا ریکوست کو چې کله به زلته تیر دلم زه حیران شوم دا خلک موږ څنګه راولو، خو د خدای فضل دی دا خلک نن ټول را رسیدلی. نو تاسو به موږ په دې کې موږ گزاره کوي. تاسو علاقې کې زیات خراب شوی دی، موږ په دې برخه کې سروې هم شروع کړي. داسې نه چې ما کور نه ودان شوی او زه دم په اوربلی باندې وایم. اول حق د هغه جوړې چې چا کور هغه شوی. نو تاسو هغه کورونه ما ته ورشئ
شمالی وزیرستان کے ضرب عزب عملیاتوں پر محال مختلف سیموں کے کورونا زیان من شوی چې دولت اوس ورتا د مکمل ڈنگ شوی کور پر سر 1,00,000 او لگ ڈنگ شوی کور پر سر 1,25,000 روپے ورکوی. خود دغه متاثر خلق وای چې په دغه امداد سره د دوی ډنګ شوو کورونو ملبا لرې کول هم ګران دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د باجوړ جنسای د چارمنګ کوټ کې سیمه به کور کل شوی خلک وایله پوزي عملیاتو مخ کې خپل وطن کې د خانانو نوابانو په زمکو کاروندا او ژوند کاوه، خو چې د حکومت په امر له خپل سیمه وتل نو سي د خلک خپل کورونه ته نه پریږدي. د کډوالو په وینا اوس هم د یادې سیمه شاوخوا 200 کورونه د جلوزو په کډوالو کې هم کې د بې کورای ژوند کوي. د کډوال غوښتنه کوي چې حکومت د لک تر لګه د دوی د بجړ کل شو کورونو توان ورکړي. د پیښور شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی چارمنګ کوټ کې سیمه اوسیدونکو چې دا وخم جلوزو کیمپ کې د بیکورې ژوند کوي وای چې دغه کیمپ کې خوښه 200 کورونه داسې دي چې په خپل سیمه کې د غریبې ازمکو نه لرول لوجه د 1300 کالو راسي د غټو مالکانو په ازمکو میشته وو او هم دغه په جدادونو یې ځان لپاره کورونه جوړ کړی وو. خو د دوی په وینا په 2010 کې د واپسې ورستو دغه مالکانو دوی ته په دغه ازمکو دراتلو نه انکار کړی دی. په جلوزو کیمپ کې بیکوره شوی خان بادر وای
زمان گران دی واپس نشو تلے خانان علاقہ زمان پا کورو دمانے قابیز دی وہ دوبارہ منگ دا سی پڑا آگا بانے پا دی منگ پتا سی ڈاگی ناسی حکومت دا پیسی در آگا بانے ورکی دا کور مائزا چچا کور ران شوئی کورو نا زمان گران شوئی زمان کا باد آواگیر خمنگ نیو لکا دا کورو نا بادی منگ جوڑا کرے دا
دوی جاتوی پد وزرا آتم کی شروع شوئی دا وصلوالو پزد عملیاتو کی دا دوی کورونا او سامانونا پا مکمل توگا تباشیو باید حکومت دوی تا دا دغه سامانونو او دا کورونو رانولو معاوضہ ورکړي یو بل کډوال بختروان وای مناسب خان اجی چې هم پجلوزو کیمپ کې جون کوي وای چې د حکومت په حکم یې خپل کورونه پرې خو دی خو له هم د حکومت دوی ته تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده کړې ولی هم پدې اړم چې کله دا باجوړ ایجنسی د قومي اسمبلی او د سینټ غړو سره تماس ونیول نو هغوی په دې ستونزه د خبرو نه ډډه وکړه ولی د باجوړ ایجنسی د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان نم وپوښتل نو هغوی ویل د پام وړ ده چې 2000 اتم کې په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل شو چې له وجې د باجوړ اوسیدونکي د هغو سیمو بې کوره شو ولې 2000 لسم کې بیا دا امن په ځای کېدو وروستو د دغه بې کوره شوي واپسې عمل سرته رسېدلی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مومندو د پلانګار د سیرای کلی د پرایمری سکول زده کوونکي د دوی لپاره د سخلو اوبو د نشتوالي له امله شکایت کوي. د دې زده کوونکو په خبره دوی مجبور دي چې د کلی له کورونو په بالټو کې اوبه سکول ته یوسي. د یاد سکول استادان وایي حکومت یې د اوبو د نشتوالي تر څنګ له خپلو یو شمېر نورو ستونزو خبر کړی، خو په خبره چې د حل لپاره هیڅ اقدام تر اوسه نه دی شوی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د هلکانو د سرکاري پرایمري سکول سیرای پلانګار محمد د ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت دې باید د هغوی د سکول د اوبو میز کورسی او د کوټو جوړولو بندوبست وکړي. یاد سرکاري سکول د لوی سړک په غاړه په جګه غونډۍ جوړ دی چې د نږدې او لرې کورونو یو نیم سل پورې ماشومان پکې سبق وایي.
ما حمیدالله زه پنځم کلاس کې زموږ سکول کې یو دا مسله ده چې کمرې مونږ سره دوه دي، یو کې پایو کلاس والې کې، یو کې فور. اوبه ختم شي مونږ سار کې لاړ شو، بیا بوتل او بالټي کولری وال به راوړو. مونږ سه استادان او چوکیدارم زی او مونږ په خپل هم یو کمات سه دغه نشته چې ټاټونه راوړي ولا یا چیر یا بنچ ولا راوړي.
یو بل ماشوم وای چې دغه سکول کې لیټرین هم نشته او بل دا چې باران نه د پټېدو او د ګرمۍ لپاره پکې د برانډې یا د سوري بندوبست هم نشته.
ما اویس خان زه پنځم کې نو استاد بس دا نشته ټاټونه دي نه کورسۍ نشته بنچونه نشته دغه درې دي به دغه باندې ناشي گرمای کې وځي دغه گرمای ته ناشي نه بار.
د سکول مشر استاد رحمدراز خان وویل چې هغوی حکومتي چارواکو سره ټول ستونزې شریکې کړي.
موږ بار بار لکه دا اپلیکیشن کړي د خپل دفتر ته خپل چې کوم پروجیکټ سره شي، خو اوس پر راغمن لاس اول درامت نه دي شوی. په کلی کې د اوبو سخت کمی دی، بعض کورونو کې لکه کویانو کې اوبه کمې دي. موږ کوله راډکو خو بس لسته منټه پس د ماشومان دي هغه بیا ختم شي. دا غنه مجبورن دا خبره چې موږ په اوړي کې چټي د ماشومانو د سختې تر مخه په وخت کو.
او یاد دی چې د سیرت سرکاري سکول سره نږدې کوم بل سرکاري سکول هم نشته، نو زیاتره ماشومان هم دې سکول ته راځي چې د استادانو شمیر پکې پورا دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانغار.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د فشار له امله کونړ ته ستانه شوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او هیڅوک نشته چې ورسره مرستو ته حاضر شي. خو په یاد ولایت کې د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي د دغو ستنو شوو کډوالو د سرپناه برابرولو په موخه کارونه پیل کړي دي. روح الله انوری معلومات را کوي.
کونړ ته راستانه شوي کډوال وایي نږدې 40 کاله یې په پاکستان کې تیر کړل. هلته یې ښه کاروبار جوړ و، خو کله چې د افغان حکومت او پاکستانیو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شول، نو پاکستان هلته په پرتو افغان کډوالو ځمکه سور تنور کړ او په زور یې له خپلې خاورې راوویستل.
زما نوم محمد حنیف دی، د ننګلام د ماڼنګي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تقریبا 8 کاله پاکستان کې د هجرت په دوران کی زندگی تیرا کړل. په کورونو باندې چاپی لګېدلې، موږ سره اسناد نه وو. نو هغه موږ ته اعلان وکړ چې خلک چې اسناد نه لري د مهاجرت هغه باید پاکستان پرېږدي ولاړ شي. نو دغه اعلان په اساس د پولیسو تنګولو په اساس باندې موږ راغلو خپل وطن ته، افغانستان ته.
دوی وای خپل وطن ته راغلي ژمی دی او سرپناه نه لري، چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
لوی مشکل زموږ سرپناه ده، زموږ د خوراکي موادو نشوالی دی او زموږ د کارونو نشوالی دی. د کور جوړولو سره ذریعت نه لرو، ځمکه نه لرو، قوم نه، او د ټولو هغه ثروتمندونه چې په دنیا کې د انساني همدردي لري، انساني چغې وایي، د هغې نه زما د اپیل او خواهش دی چې هغه موږ سره کومکونه وکړي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی د مهاجرینو ټول ستونزې مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو ته رسولې دي، او د کورونو جوړولو د پاره ورته په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو اندازه ځمکه هم ځانګړې کړي.
زه انجینر شفیق الله مومن، د کونړ د مهاجرینو چارو رئیس. کونړ ولایت کې موږ تقریبا 2016 کې کډوال لرو، پاکستان څخه چې راغلي دي. فعلاً د پاره 3000 جریبه ځمکه په خاص کونړ کې د راستنېدونکو مهاجرینو او بې ځای شویو مهاجرینو لپاره خارګوټه ځمکه ورکړل شوې ده.
د یادونی وړ ده چې د کونړ په څیر په ننګرهار او د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم له پاکستان څخه راغلي کډوال او د امنیتي ستونزو له امله کور دننه زیات بې کوره شوي کسان شین اسمان لاندې په یخه هوا کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دغه کډوال وایي کومکونه هغو خلکو ته رسیږي چې څوک واسطې ولري.
دا مشال ریډیو ده.
په سند صوبه کې د ترهګرۍ ضد ادارې پریکړه کړې چې د نفسیاتي چارو پوهانو په مرسته به د صوبې په جیلونو کې د بندي شاوخوا 300 وسلوالو د بیا بحالۍ او ذهني تربیې پروګرامونه جوړوي. د یادې څانګې مشر ثناءالله عباسي ویلي دغه کار به د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا د لارښوونو په رڼا کې کوي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د تربیت او بیا بحالۍ وروسته هم باید دغه وسلوال دغه کسان تر څارنې لاندې وساتل شي. له کراچۍ زموږ خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه ثناءالله عباسي ویلي چې دوی د پولیسو یو 45 کسیزه ټولګۍ جوړوي چې په ټولو صوبه کې به د قید وسلوالو پوره معلومات راغونډوي، او زیاته کړې ده چې دا وخت په ټولو صوبه کې د 250 نه تر 300 پورې وسلوال په بیلابیل جیلونو کې موجود دي. د عباسي په وینا چې دوی د کراچۍ پوهنتون د نفسیاتو د څانګې سره د یوې لوزنامې منصوبه هم لري چې داسې د نفسیاتو د پوهانو په مرسته په راتلونکي کې د بیلابیلو وسلوالو د ذهنیت جاج واخیستل شي. پر دې پریکړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن لخوا هم د خوښۍ څرګندونه شوې، او د یاد کمیشن مشره زهرا یوسف وای چې په تیرو وختونو کې په ګوانتانامو بې کې هم دارنګ خلک پرې خودل شوي وو، خو بیا هغوی سخت دریځې اړخ ته تلي ول. نو که داسې د سند پولیس کوي، باید د خلک د خوشي کول وروستو په څارنه کې وساتل شي. دا وایي که داسې کېږي نو دا یو ښه ګام دی. که هغوی د ذهني رغېدو وروستو په ټولنه کې د عامو خلکو پر رنګ ژوند تیر کړي، دا یو ښه او مثبته خبره ده. خو دا هم یاد ساتل پکار دي چې داسې وړاندې شوي چې امریکې په ګوانتانامو بې کې څه خلک پرېښودي وو، نو هغه خلک بیا سخت دریځې اړخ ته لاړل. زما خیال دی چې دوی په نظر کې به هم دا وي چې د ذهني تربیت وروستو به دغه خلکو باندې نظر ضرور ساتلی کېږي. د ترهګرۍ ضد مبارزې څانګې چارواکي وایي چې دوی د ذهني تربیت د مرکز سره سره د ترهګرۍ د مخنیوي پوهنتون جوړولو پلان هم لري. خو په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي اختر بلوچ وایي چې د سخت دریځې د ختمولو لپاره باید په ښوونځیو کې ښودل کېدونکي نصاب باندې هم یو نظر واچولی شي، او داسې د ذهني تربیت په پلان جوړولو کې نورې اسانتیاوې هم ترلاسه کېدی شي.
بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے اپنے
دیوی بنیادی خبر دادا چې موږ تخپل تدریسی نصاب باندې د پوهېدو ضرورت دی. په دې د پوهېدو وروسته به موږ په دې پوه شو چې اصل ستونزه څه ده. دلته بنیادی مسله دادا چې کوم څه ښودلی کېږي، هم د هغې جواب اخیستلی کېږي. زما په خیال د دې هر څه دپاره د ډېرو کوششونو ضرورت دی. د سند لپاره هم ضرورت په دې خبره پوهېدل دي چې څه ښودل کېږي او د هغې نه بیا څه ترلاسه کېږي. په کراچۍ کې دې وړاندې هم د سخت دریځ ډلونه متاثر شوي. د دوو کسانو ذهني تربیت شوی چې لپاره یې د دغه کسانو د کورنۍ او د نفسیاتي ماهرانو نه مرسته اخیستلې شوې وه. د ترهګرۍ ضد مبارزه کوونکي څانګې د چارواکو تر مخه دغه دواړه کسان د تندرویه ډلې داعش نه متاثر شوي وو، بیا په ایران کې نیولې شوي وو چې تعلق یې د کراچۍ سره وو او اوس هغوی خپل عمومي ژوند تېری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د فرخندې صدنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سږ کال د مارچ 15 نه به د سرشمیرنې لومړی پړاو د خیبر پختونخوا نه پیلېږي. د دغه ادارې مشر آصف باجوه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړی پړاو به په خیبر پختونخوا کې له مردانه او پېښور په بلوچستان کې له کوټې، ژوب، سیبی او مکرا نه پیلېږي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړي. د هندوانو د ودونو د 2016 کال بل تر مخه به هندوان د ودونو رجسټریشن او د واده وروسته د بیلیدو او طلاق لپاره اوس عدالت ته تللی شي. د شمالي وزیرستان د یو شمېر کلو او خاص کر د علي خیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې د 215 کورونه وو چې ټول اړنګ شوي دي او اوس تمل به د شتولو وس هم ان لري. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین دوام لري چې پکې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویان وایي په نوي کال کې به افغان ځواکونه د جدید وسلو سره نور هم مضبوط شي چې وسوال به د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله ښودلې چې د 4 کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. ترکی وایي د استنبول په یونایټ کلب د حملې وروسته به هم په شام کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو اسلامي دولت ډلې په اهدافو به بریدونه جاري وساتي. د عراق په شمالي ښار سمارا کې په یو پولیس سټېشن په یوې حمله کې 3 پولیسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي 4 وسلوالو چې ځانمرګي جیکټونه یې په غاړه وو په متوکل ضلعه کې پرون ناوخته په یو پولیس سټېشن حمله وکړه. په دغه حمله کې 4 پولیس ژوبل هم دي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویان ویلي داسې هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې 3 نومبر میاشت کې د امریکایي صدارتي انتخاباتو پر نتیجو د روس اغیز څرګند شي.
او سوردونکو د مشال رادیوي مجله خبرونه درته ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا اونۍ به په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل واوري. نامتو پښتون ادیب او شاعر ډاکټر خالق زیار وفات شو.
ډاکټر صاحب یوازې د خپل کورنۍ نه و، د ټولو پښتنو په شریکه یو اساس و.
د یو ښکاری سره مو دغه په ښکار او شاعرۍ خبرې کړي.
ځان مو پکې خکړه ای او چې یو جاړه دې پرې خو نو داسې وګڼه چې یو سویا مې پرې خو. بالکل هم په دغه اصول باندې به ښکار کې او چې داسې څوک نه کوي نو هغه یو کامیاب ښکاری نشي جوړېدې.
د مومندو په پړانګ غار کې د عثمان خیل ادبي کاروان غونډې ته مو بیایو.
زه محبت یم، زه څوک بینوا نه پرېږدم، که د دروغو مین هم وي پر اختیا یې کما. زه چې د چا په خوا کې کینم نو ګدا کم ځان، زما په خوا کې چې څوک کینی نو باچا یې کما.
حالته د خوست په خان مندوزی کلی کې د سړبان ادبي ټولنې یو مشاعره وکړه. په همدې هیله چې تر پای را سره پاتې شي او د خبرونه واوري. ډاکټر عبدالخالق زیار د دسمبر په شپږویشتمه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په کال 1950 کې د درګۍ په سید دره کې زوکړه و. نوموړی د افغانستان نه د طبابت ډیګري ترلاسه کړې وه. د ژوند تر وروستیو یې د درګۍ په سرکاري روغتون کې دنده ترسره کوله. پښتانه لیکوال د ډاکټر خالق زیار مړینه نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې د ټولو پښتنو لپاره یو ستر زیان بولي. د ډاکټر خالق زیار د ژوند او کار په اړه مې د هغه د ملګري او د پښتو ژبې د اوس مهال یو لوی شاعر ښاغلي اقبال شاکر سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د نوموړي مړینې کومه تشه رامنځته کړې ده.
زما په خیال سره جی ما تاسو ته چې څنګه وړاندې وي لکه د ډاکټر صاحب د خپلې کورنۍ دپاره خو زیان دومره دی لکه څومره چې د یوې کورنۍ یو فرد لاړ شي. خو د ډاکټر صاحب یوازې د خپلې کورنۍ نه و، دی د ټولو پښتنو په شریکه یو اساسه وه او بیا د پښتو ادب یو داسې ځانګړی شخصیت، یو داسې ځانګړی اسلوب والله قلمکار و چې زما په خیال سره په پښتو ادب کې به دا کمی چې دی دا کمی به زما یقین نه دی چې پوره شي او دا خلا به د ډېر وخت پورې موجود وي.
شاکر صاحب تاسو ورسره آخري ځل ملاقات کله شو؟ تاسو به اورېدلي و یا به درته معلومات وي د دوی بیماری څه وه؟
زما ورسره د دې تیر اتوار په ورځ نه و، دغه بل اتوار په ورځ باندې په تانه کې ملکن ایجنسی تانه کې د یو 15 کتابونو مخکتنه وه. نو زما ورسره په هغه ورځ باندې ملاقات وشو. دی خو د مخکې نه ناجوړه و، داسې ما اورېدلي وو چې دې ته د کینسر بیماری وه. هغې له باقاعده شکست ورکړی و او هغه د کینسر د مرض نه هغه ښه شوی و. خو دا وخت چې د هغې مرګ ته واقع شو نو وایي چې په دغه شپه باندې ډاکټر صاحب ته د زړه حمله پی شوې وه. داسې شوی په دغې نه د هغې مرګ واقع شو.
آیا ډاکټر خالق زیار یوازې یو ښه شاعر و که نثر هم لیکلې؟ موږ داسې اورېدلي چې دوی له نورو ژبو مهمې ژباړې هم کړې دي.
ډاکټر صاحب په ژباړه کې ډېر زیات ښه کار کړی دی. یو کتاب دغه دا خاوره او دا خلک په نوم باندې ما ته خو دغه چا انګریز چې دغه کتاب لیکلی دی نو د هغې خو راته پوره اوس یې راته نوم نه دی یاد په دې وخت کې. خو دغه دا خاوره او دا خلک ما کتلی دی چې په دې زمونږ په دې خاوره باندې چې کله انګریزان راغلي دي او دې خلکو ورسره کم قسمه رویه ساتلي ده لکه هغه خلک یې هم یاد کړي دي چې چا انګریزانو له لاره ورکړي ده او هغه نو دغه ترجمه یې ډېره زیاته ښه ترجمه ده. او ما د سینه ښکاري ما چې دغه کتاب لوستو نو ماته دا نه ښکاري چې دا ترجمه ده، بلکې ما وی چې ګینې دا د ډاکټر صاحب خپل تخلیق دی. ډاکټر صاحب چې به کله خبرې کولې نو تا به وی چې ګینې دا نثر وی او دا د قلم ته سپاري. نو ډاکټر صاحب ډېر ښه شاعر هم و خو ډېر ښه نثر نگار هم و. او ښه نثر نگار په دې باندې و چې دی عالم خو و، تعلیم یافته خو خو په خپل ژبه باندې ډېر زیات عبور دل روخ ژبه یې سوچا پاکه پسته مزداره. نو چې دا کله ژبه د سړي عبوري د خپل روزمرې محاورې نه د خپل کلیوال ژوند نه د خپل اولسي ژوند نه څوک خبر وي او بیا ورسره عالم هم وي نو هغه ښه نثر نگار هم وي. نو ډاکټر صاحب کې دا خوبۍ ټولې موجودې وي.
ځینې شخصیتونه ادب پال او ادیب زیږونکي وي د نورو خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د لارې د مشال حیثیت لري. آیا په ډاکټر خالق زیار کې تاسو دغه خوبۍ لیدلې؟
ډاکټر صاحب دلی چې د کمې ټولنې د کمې ادبي ټولنې غړی و. ډاکټر صاحب ملکن پښتو ادبي جرګه سایل صاحب او د دې نه وړاندې صاحب شاه صابر صاحب دی الله وبخي هغه دغه شانته امیر رزاق امیر صاحب و امیر قاسم هاشمي صاحب و امپلی سبحان عابد صاحب ټول داسې نومونه دي چې په ټولو باندې خلک راټولېږي او دوی د خپل کشر کل او د خپلو کشرانو په یوه حواله سره ډېر ټیک ټاک تربیت کړی دی او ډاکټر صاحب ډېر مینه ناک سړی و، ډېرې کمې خبرې به یې کولې، خو چې خبره به یې کوله نو ډېره په طول پوره خبره به یې کوله، نو زده کړه ته ډېره زیاته کېده. نو مونږ ته خو که براه راست یې راته داسې سبق نه دی ویلی، خو داسې هغه انډایرکټ چې څه ته وایي که نه، نو هغه شان ته مو ته ډېره زیاته زده کړه کړې ده، او داسې شخصیت وو چې سړی ورته راټولېدی شو او سړي ته استفاده کولی شوه.
د ډاکټر خالق زیار د چاپ او ناچاپ کتابونو په باره کې کوم ته معلومات راکې شاکر صاحب؟
امیر صاحب دا معلومات اوس ما ته پوره ده چې دی، نو ما دا دوه کتابونه، یو د شاعرۍ کتاب ته لوسي او یو د دا خاور او دا خلق، دا کتابونه زما په مطالعه کې راغلي دي او ما لوستي دي، خو د دوه کتابونه نور هم ترجمه شته، دغې پوره ماته معلومات نشته، او دغه دوه کتابونه ما خ پوره د الف نواله د یو پورې لوستلي دي، نو ماته ډېر زیات خوند اخیستی دی.
د ډاکټر صاحب زیار په شاعرۍ کې موږ د ژوند کوم اړخ ډېر ځلیدونکي او پړقیدونکي وینو؟
زه ډاکټر صاحب چې څومره سنجیده شخصیت وو، دومره د هغه په شعر کې رومانس هم و، خو هغه داسې یو استکار او یو پوه شاعر وو چې غم دوران او غم جانان یې بالکل یو پیرلل چې ورته مونږ وایو یو ځای بوتلي دي، نو د هغه په شعر کې رومان او سره مقصدیت او یا زه ورته ترقی پسندی او یو ورته یو سیاسي اپروچ ورته وایم، دا د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې. او زه د دې د شاعرۍ متعلق دا ویلی شم چې ما د دې څومره شاعري اورېدلې ده او لوستلې ده، نو یوه مصره هم ما لکه د ادبي معیار نه او یا د مقصدیت د معیار نه او یا د تکنیکي معیار نه لوېدلې، یوه مصره ما د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې د نظر نه ده تېره شوې.
محترم اقبال شاکر صاحب ډیره مننه چې دروخات ډاکټر خالق زیار په ادبی او شخصي ژوند مو د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
ډیره مننه جی، ډیره مننه.
دا و پیژندل شوی شاعر اقبال شاکر چې دروخات ډاکټر عبدالخالق زیار په ژوند او کار د مشال رادیو سره خبرې کولې. اوس پام وکړئ دروخات زیار سو شیرنو ته. نصیبه می په تندک پسې تندک دی، دا چې نه چوي دا زما زړه بلا کلک دی، راشه جاج می د زړه واخله ته پوهیږي لیوانه یم کمه هسې په ځان شک دی، زیم تل ستا لپاره نه جنگیدلې، تا مدام کړې زما په مټ کې ټک دی، دا چې ناست یم خپله ځوانه مینه ژاړم، رانه ورک ته خپل ارمان د کور درک دی، نور مې لاس له ګریوان وباسه یې وخته، د زغم لوښی مې تر مورګو مورګو ډک دی، بانډی چخ کې ستا د زلفو یو پیر سو مودې وشوې، سر مې اوس هم په چورلک دی، د زیار چغې د سر د پاسه اوړي، په دې خار کې کساده دی کزیرک دی. اوس در ته زما همکار احمد شاه زمی د خاغلی زیار یو شیر وړاندې کوي.
چرته چې هم د پښتون سپکه کیږي، زما د داسې ځای نه کرکه کیږي، د میلمه قدر مسافر پالنه، دا د امونه تر اټکه کیږي، د زور کار اخلي د وخت زورور، کله چې هم پرېڅه نیوکه کیږي، ورته اسمان ګوته په خوله دی ولاړ، څه چې زما د قام په ځمکه کیږي، پښه په رښتیا خبره نه راکاږم، راپسې تل خبره ځکه کیږي، هر ځل یې باد وي سي خبر ترې نسم، ما سره هر ځل واده کلکه کیږي، په ملغلرو پسې څله ګرځئ چې نظر ماتی په کنجکه کیږي، دا چې ساتي د نظر لاندې یې تل، شک یې په زیار باندې بشک کیږي.
د مومندو په پړان غار کې عثمان خیل د بیکاروان خپل لومړی غونډه وکړه. د نوموړي د بی ټولنې مشران وایي دوی خپل غونډې ته د پښتونخوا د نورو سیمونو هم ادیبان او شاعران ورغوښتي وو او له دې موخه دا وه چې د ادیبانو ترمنځ راشه درشه زیاته شي. عثمان خیل د بیکاروان په پام کې لري چې تر دې وروسته به خپلې محلنۍ غونډې د مومندو په بیلابیلو سیمو کې وکړي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی یادې غونډې ته ورغلی و.
د مشاعره کې د چارسدی محمود پیښور او د ملکړ نه ملمانه راغلی چې پکې د شیرونو ترڅنګ پر نصر او سیاست هم خبرې وشوه. د یاد کاروان جنرال سیکرټری ودان عثمان خیل ول
د ټولنه عثمان خیل د بیکاروان د سرپ د پړنګا سره ټچ نکو او مونږ کوشش کوو چې مونږ ته ملګری ملاویږي. په کم ځای کې مونږ ته ملګری ملاویږي او غوی وی چې یاره دلته کې عثمان خیل وسیږي او د دې عثمان خیل ادبی کاروان پروګرام دی الته کې وشي. مونږ نن دلته یو سبب بل ځای کې یو او زمونږ کوشش ده چې عثمان خیل کم ملګری هم دی په کم ځای کې هم دی چې هغه ټول په دې کاروان کې د ځان سره شامل کو.
په دې مشاعره کې د اشنغر وسیدونکو شاعر ارشاد خپل کلام وړاندې کو او په لیکوالانو یې غږ وکړو چې باید هغوی دي د پښتو ژبې خدمت ته ملا وتړي.
ډېر سوالونه دي چې خپل ځواب غواړي. غلامي، جهل، غربت او استحصال دي، خو تر ټولو نه مهم چې کوم یو سوال دی د پښتون قام د وجود د بقا سوال دی.
د یاد محفل لپاره ټاکل شوی مشر او شاعر اقبال شاکر چې له ملکند راغلی
ماحول کا ہر سمر تیاروی خورانا اے گما کپڑے رو رکھ سیزور پسے شمرا پیدا اے گما ز محبت یما ز سوگ بے نوا نہ پر ایک دمام کد دروغ مین ہم بھی پر اختیار اے گما ز چا پخوا کی کینم نو گدا کا مزان زما پخوا کی چی سوگ کینی نو باچا اے گما.
یوې بلې مشاعرې ته هم سر ورخکاره کو. د خوست په خان مندوزی کلی کې د سړبن ادبي ټولنې یو پرتمینه مشاعره وکړه. دغه دستوري او مشاعرې ته له خوست ښار څخه هم یو شمېر مشران، شاعران او مدني فعالان ورغلي وو.
خدای خودی وکړي له غبار چې ملار خالی وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونی کاروبار خالی وي، او د بیلتانه د کیفیت تصویر د هم وګوره لکه چې شپه وي، خلک تللي وي او ښار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالته بالکل د زغملو نه دي. یو چې الفاظ نه وي د شعر، بل څنګ له یار خالی وي. زنګېږم او زملمه کدی تپه تیاره ده، تاب نه لرم و هم لاس او پښې تپه تیاره ده. دا زړه مې د سینې څخه بهر وي، په درزا وي، د خدای د پاره مه راځه د شپې، تپه تیاره ده.
اوس درته د یو جالب ځوان خبرې دراورو. 15 کلن سفیر ګل د نوخار ضلع د زړې مینې د وتړو د کلي اوسیدونکي له ښایسته او ډیرو کلونو راهیسې ښکار کوي. دی د نوخار د سیند په غاړه په خپلو پټو کې سبزي ترکاري کوي او په نږدې مارکیټونو کې خرڅوي، خو وایي د بازار غوښې نه خوښیږي او یوازې د ښکار په غوښو ژوند دی. له سفیر ګل سره مې د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. په سر کې د ښکار د شوق د پیدا کېدو په اړه راته داسې وویل.
نجیب عامر تقریبا 22-23 کاله غوښو ښکار سره وابسته یم.
صحیح، څنګه د ښکار طرف ته شوق پیدا شو؟ آیا ستاسو کومه سیمه کې چې ژوند کوئ د وتړو کلی دغه شاوخوا کې د ښکار دپاره مواقع ډېرې دي که څنګه؟
یو خو نجیب وروره داسې ووه چې زما نه مخکې زما یو مشر ورور اوس وفات شوی دی، الله دې وبخښي. نو هغه به ښکار کولو، زه ډېر وړوکی وم، ورکوټ وم، او چرته کې به هغه ټایم کې والد صاحب راته ایرګن جوړ کړی و. ما به هغه چې کوم دی راواخستو، کله په مرغۍ ورځې کړي او کله مثال طور باندې په نورو مرغیو باندې داسې یو ځای بل ځای ډزې کولو. خو چونکې هغې نه پس بیا ماشوم ما خو ورکوټوالي خبرې شوې، هغه سیز ورو را کې را لوېدو، شوق مې ځوانۍ طرف ته روان و. او بیا چې کله په خبر باندې پوه شوم، نو تاسو ته ما مخکې هم وایي چې 22-23 کاله وشول چې ښکار کوم او باقاعده یې کوم، هر یو سیزن کې کوم. نو هغه شوق راسره داسې رالوېدو او د ښکار مواقع بالکل شته دی. زمونږ سیمه چې کوم ده، دلته چېرته چې زه ژوند کوم، نو موږ سره بره ځنګل دی په خپل کلي کې، په هغې کې چې کوم دی تنظري او سوی او زرکان او تور تنظر چې ورته پښتو کې بازي بازي سیمو کې ورته تاروم ویل کېږي. نو دغه سیزونه چې کوم دی دلته اویلیبل دي، او بیا ورور دغه ځنګل طرف ته روان شو. ځان ځان ته چې کوم دی د ښکار ټوپک جوړ کو ورسره ورسره دلته مونږه پاکستان کې کوم دی لیګل طریقې سره کوم ښکار کېږي، نو هغه وایلډ لایف والے یو لایسنس ایشو کوي چې ورته ویل کېږي هغه شوټینګ لایسنس. نو مونږه باقاعده لیګل طریقې سره ښکار کوو، هر کال چې کوم دی شوټینګ لایسنس هم اخلو.
صحیح. نو تا دویش کالو نا خکار که او دراتوی چی دا مرغی و خکار که کدی که نور سیزو نام دی لکه سوی و دا نور زنگلی زناور چیوی حلال؟
بلکل او دا سوی و خکارم ور سرکو او اغا دے ڈوز رشین ڈوز یو قسم مائگریٹڈ برڈز دی رشیا ناراضی په موسم باندې ناراضی، نو رشین ڈوز مخکار کو او دې سره چې کوم دې ډکسم مو په خو کې ورته الی وایو، او دې سره چې کوم دې د تنظرو د تنظرو د تور تارو لکه تور تنظری تارو چې ورته ویل کیږي او ور سره د زرکانو دغه ښکار بالکل کوو.
صحیح. کله د سویا یا خرگوش یا اوسې دم وشته دي؟
اوسے خو چونکہ ڈیر لر ایریا کی دنو اغم واقع سر ترا تا مخ تا نظر اغلی او سو یم ڈیر وشتی اوس پتیرا جمعہ باندے ہم خار تو تے مرگر او سارا سلو تین ذرا سارا مرگری ہو نو پین ز سو اے او درے تا نظر یو تارو دا مختار کڑے او بیا لے اگے نہ پس کم دے دا درتا دے دے تیری جمعہ نہ دے اگے نہ مخ جمعہ خبر کم بیا پتیرا جمعہ باندے ہو تو نو 200 او سلو تا نظر مختار کل بالکل کو.
صحیح. او کله د شکونم وشته ده کنه مونږ اوریدلې و شکون حلال ده خوشی کله مردار ده؟
شکون مو تقریبا یو اته نه کال مخ کې مونږ د شپې وتی و داسې چکر د مرګری ملمان راغلی و غوې ویچره د شپې زونو هغه وته بیا شکون له لوشو بالکل مخکار کړي ده یو پیره مخکار کړي ده. او دلته کې چونکې اختلافی مسئلہ دا بعض علماء بوئے چیارا حلال دے بعض بوئے حرام دے، نو ما خپل ځانی خوړلې دے زکه چې دلته موږ سره یو مدرسه و هغه ته مفتی صاحب و هغه ته ورغلې و نوم خو سه ماره ذهن نه وته دے، نو هغه ته چې هغه مانه بیا څه تاسو نه وکړ چې یاره دا په هغه باندې په خلا باندې چې کم دی نور زناور یا انسان داړي، نو ما ورته وویل چې نه جی دا خو نه داړي، البته فصل ته چې کوم دی نقصان رسوي نو هغه وویل چې دا خو خوراک تلاش کیږي. او بیا هغه ما ته وویل چې تاسو یې وخورئ، نو بس هغې هغه په وینا باندې مو خوړلی دی خو انتهایي زبردست غوښل.
صحیح. دا راته وایي چې د ژوند د هر کار یو اصول وي، د ښکار به هم څه اصول وي. یو ښکاري چې ښکار ته ځي هغه کوم پوائنټونه دي چې دی باید په پام کې ونیسي، هغه کوم اصول دي چې دی باید مراد کړي؟
نو نجیبا لکه د مونږ د چونکې مونږ مسلمانان یو، نو د شریعت موافق چې کوم ښکار کوو او هغې کې دا دي چې په ناسته باندې به ته ښکار نو لږ ښکار به بیدارې نو بیا به چې کوم دی ته ښکار ولې، نو مونږ ته نظر چې کوم دی هغه سپي را سره دي پوائنټر سپي ورته وایي لیبرډاک او پوائنټر، دا دوه قسمه سپي ښکار کې استعمالېږي. ما سره خپل ځاني پوائنټر سپی دی او هغه سره پوائنټ او الوزی که نه، نو مونگا تنظر پا هوا کی اولو باقی چی کم دی لکه سمر مرغی دی پا هوا کی اولو او سویا که پناستی باندی اوموی نو، نو که مرگری را سروی اگه تا ووایو چی بایدی توی تا کانه ورولا یا مون گتا ورطا وایی پا بازی بازی سیمو کی، نو گتا ورطا ورولا بیا چی کم دی اگه کل رننگ کیشی نو رننگ کی پی بیا مونگا فایر کو. اکثر چی کم دی بچکی گی خونا چرتا دیر کمی بچ شی دغه طریقه باندې ښکار کوو او دغه اصول دي په ناسته باندې نه کوو بیدار وي.
صحیح. ما چرته اوریدلې وی چې د ښکار اصولو کې یو دام دی چې ته روانې په ځنګل کې نو هر بوټی به ګورې هر جاړه به ګورې، چې وایي که یو جاړه د پرېښو یو بوټی د پرېښو مانا ده چې یو د ښکار موقع ته د لاسه ورکړه.
بالکل هم دغه شانتې ده انتهایي د کړو سیز دی، ځان به پکې ښه کړی او چې یو جاړه دې پرېښوا نو داسې وګڼه چې یو سویا مې پرېښوا. بالکل هم په دغه اصولو باندې به ښکار کوي او چې داسې څوک نه کوي نو هغه یو کامیاب ښکاري نه شي جوړېدی.
هغه ویم کنه وایي چې اول به خوري د ځان غوښې بیا به خوري د ښکار غوښې.
بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده. بعضې بعضې چې کوم دی مونږ ما خو ته ورته وویل چې مونږ ښکار کوو لیګل طریقې سره یې کوو، نو په مونږ ته چې کوم هغه شوټینګ لایسنس ملاویږي په هغې کې دا سیزونه لیکلي دي چې یاره دا ښکار چې کوم دی تحفتن چاته ورکول دا قانوني جرم دی، دا که تر دې پورې تحفه کې هم نه شي ورکول. نو مونږ ته اوس بعضې بعضې ملګري راته وایي چې یاره مونږ ته ښکار راوړه ښکار راته راوړه، نو زه ورته وایم چې بھائی ښکار خو دی ما دا اصول دي خپل ځاني خپل اصول مې دا دي چې ما سره کم ملګری ښکار ته لاړ شي یو پیرا دے سره لاړ شي، نو که پاغه پیرا باندې ښکار ونه شو نو نیکسټ پیرا کې به نیکسټ پروګرام کې ورته بیا په خپله باندې ښکار ورکوم، خو یو ځل به ګوري چې دا څنګه کیږي او څومره کړو دی پکې او څومره پکې انسان چې ګمستلی کیږي.
صحیح او کله داسیم شوی دی چې ښکار پسې تله یو خالی لاس به ترستن شوی
ډیر زله ډیر زله بالکل دا سره سره شوی دی سر سر کې چون کې کله چې ز ان ټرین نو نو ډیر وخت پورې هم دغه شان چې دوه ځې به مو کې بشکې دی دا درته سر سر کې خبر وکوم لکه کم از کم شل یو ویشت کاله مخکې دوه ویشت کاله مخکې خبره درته کوم او اوس چې کوم دی اوس ټایم کې مو کار چون کې دا دی د پیخې سودا ده او بله خبره دا ده چې ورکې پسې ګرځېدل وي نو کله کله ورک سیز پیدا شي کله پیدا نه شي
صحیح او د شاعرۍ کې هم د ښکار ډیر ذکر راغلی هغه یوسف خان شیربانو کیسه هم چې د پاغې کې یوسف خان ښکار کوي اخره پکې د کمر نه خپای وخویږي او هغه پکې خپل ژوند هم د لاس اور کې نو یو بل شعر هم دی چې سترګو 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 کې نن څنګه گزار شوم سخ کو لیکاری وم زه په خپل ښکار شوم نو ښکار یو خطرناک کار هم دی
بالکل جی بالکل خطرناک کار دی انتہائی دی احتیاط ضرورت ته پکې هر یو ښکاری چې وی او زما आवाज ووري نو هغه ته بده دا میسج ورکړه ما چې ټولونه اول خو احتیاط ته ځکه چې پښتو متل دی وایي چې ځان وینو جهان وی او اوس اوس تاسو ته بده د خپل نوخر د سیمې یو واقع وړاندې کوم تقریبا یو لس پنځلس ورځې شل ورځې مخکې خبره ده مونږ سره خوا کې د کدي سره یو ځای دی حکیم آباد ورته وایي نوخر ته نږدې دی نو مونږ یو ملګری و د هغه هغه ښکاري و ټوپک خپل ټوپک یې بل چا مرګرو ته ورکړی و هغه واپسي چې ورته ټوپک راوړو نو کم از کم درې ورځې هغه په جیپ کې ګرځولو درې ورځې پسې کور ته دننه کړی دی کور والا ته کور والا ورته ویلي دي شیرا تاسو ښکار څنګه کوئ نو چونکې هغه ټوپک کتلی نه و او دغه شانتي کور والا ته ونیولو وې شیرا مونږ ښکار داسې کوو کله چې ټریګر دبو کو هغه لوډ و او ښځه په سر باندې ولګېده غریبه په ځای باندې مړه شوه نو اکثر داسې کېږي بالکل نجیبه تاسو خبره ٹھیک ده انتہائی خطرناک گیم ہم نے او احتیاط پکڑے لازمی دی
کله کله دا سوچنه د کړ چې ته هر ورځ یا هر جمعه ښکار پسې وزي دا ټول مرغان به ختم شي دا ټول سوی به ختم شي بیا به ځنګل خالی خالی وي
نجیبه دا سیدا چې هر سړی خپل یو سوچ لري او زه به دا وایم چې حلال سیز کله نه ختمیږي چونکه مونږ خو ما تاسو وې چې یو مسلمانان نو د خپل شریعت موافق په خبرې کوو دی هغه پر وړاندې به خبرې کوو نه دغه کیږي نه ختمیږي ځکه چې ډېر ځله مونږ ته داسې مخې ته راغلي دي مونږ یو شی دا کال سوې ختمې شوې کمې شوې په ځنګل کې او چې تیر کال لړ شو دی هغې نه ډېرې وي دغه شانتې تنظرې داسې نور کمبړو چې کوم دي مرغۍ نو هغه متعلق ډېر ځله داسې راغلي دا به ختم شي او زه وایم چې دا به مونږ ختم کړي او یقین مې نه دی چې دا مونږ ختم کړو
صحیح مونږ دا موردلی وای چې د ښکار غوښه ډېره خوږه وي او ښکاري وي بیا د بازار غوښې نه خوري کم از کم ستاسو حال دی
بالکل د خاورې دلی دي اکثر چې کوم دی غوښه د بازار غوښه خو نه خورم سبزیانې خورم او د ښکار غوښه ډېره په شوق باندې خورم انتهایي شوق باندې خورم که روزانه وي نو بیا ته انکار نه کوم او تاسو صحیح اورېدلی دي ښکار غوښه چونکې خوږه زه کوي چې یو خور پسې سړی وکړېږي ډېره او کله چې ښکاري ښکار وکړي دی ګرځي او ښکار وکړي نو ټوله ستومانډیا هغه وخت ختم شي چې کله دې ښکار وکړي او ښکاري چونکې د خپله د خوراک ډېر نه شوکي لکه زما غو نظم د خوراک ډېر نیم شوکي خو چونکې مشغاله مو ده ښکار کول را باندې ښه لګي
نو تاسو په خپله د شاعرۍ سره ملاقه لرئ مونږ اورېدلې خپل هم څه لیکئ
اوس مې لګ لګ شروع کړی دی چونکه ډېر وخت نو نه مې دم لیکلی او ذهن مې شال شوی او اوس کله کله هسې کتاب یا چرته کې غزل نیم دغه شانته راورېږي نو بیا ولیکو
صحیح او د خوښې شاعران مو څوک دي
د خوښې شاعران خو نجیب عامر غنی خان دی او پتیره تیره سایل نو بیا د ټولو نه خبرانه ده چونکه تاسو سره آنلاین هم وي او په هغه باندې ډایرک آنلاین خوریږي هم دا خبرې نو زه دا وایم چې په ټولو کې را باندې ستاسو شاعري ډېره خوږه لګي
مننه مننه بیا خو به د ښکار غوښې را باندې خوري نو
ښکار غوښې ډېرې دومره ښکار غوښې چې بیا به انکاري شي
سفیر ګل ډېره زیاته مننه چې د مشال رادیو سره مو خبرې وکړې د مشال رادیو مجلې لپاره مو دومره خوږې خبرې را سره وکړې د ښکار په اړه اورېدونکو به ته مزه اخیستې
مننه رجلی به مننه خو ستاسو نه چې تاسو زه دې قابل وګڼلم چې زما انټرویو وکړې او ما ته مو دومره وخت راکړو مننه خو مو زه کوم چې ډېره مننه
داو د نوخار د وټړو د کلی یو سیدونکې سفیر ګل چی خکاری دی او خپل جالب خاطرې د مشال رادیو د اوریدونکو سره شریکولې. له همدې سره نجیب عامر ته اجازه ورکړي خکلی او پرسکو نه اوسې. د مشال رادیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه